دا مشال ریډیو د نن د زیارت فرز او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د ورځې په اوږدو کې به زموږ کلتوري خبرونه هم اوري. پوړمبي د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه منور شاه وړاندې.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د پیښور صدر د بس د پرونی چاودنې د مړو شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمیره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د امفیل زده کوونکي پرون مازیګر په لیډریډنګ روغتون کې ساه ورکړه. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه ویل.
څلور شیفټو سی ایم ایچ ته چونکه د هغې تعلق ایرپورټ سره او 28 ډسچارج شو او 11 سوم کر پاتې دي. سمون سره یې انټی کې پراتې دي. جنرل آی سی یو کې د کارډ تراسک وارډ کې پراتې دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پراتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغې حالات لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبوله کړې. مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورګزو قامي جرګې دړکه ورکړې چې که حکومت د راتلونکو میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونه کړل نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. د یادې جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو خلک د تیر وټو کلون راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکوري ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. نو موړي زیاته کړه
کچیر تا دو یکم اپریل بنی دا خپل اوادی کی رشتون کی شي کو صحیح دی کنه په 11 اپریل د زواره مونږه جرګه راوختله. په غی جرګه کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناشتوی تر څوره پورې د مونږه واپسی نوي شي اوره پرې به دا جرګه ناشتوی.
هلته په پارلیمان کې د قبایلي استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دې اړه مشال لیډیو ته ویل چې دا مسله به د قامي اسمبلی پروانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې وکړه. یانس سټولټنبرګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیری وویل د افغانستان د امنیت په لړ کې تیره اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتی ادارو یو غونډه شوې.
باغې کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادګي ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي که د تجهیز په برخه کې وي که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامي یا په معرفوي عملیاتو کې وي.
روانه اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د نیټو د مشر د اندېښنو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د G+ د غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د یادې اتحادیې د 10 هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون په دې حق له مشال لیډیو ته وویل چې دې لړ کې به ډېره زر د غړي هیوادونو د وزیرانو غونډه جوړه شي. افغانستان، بروندي، چاډ، د کانګو جمهوریت، هیټي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د G+ اتحادیې غړي هیوادونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک ښار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلی. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلی او غورځولی دی. پوځي ذرای وای دغه په جنگي دغه جاز په جنگي مشن وو فکر کیږي چې په کیسواره درې اهلکار لا درک دي د سسنا 208 نوم دغه پوځي جاز خپل هدف د لیزر په مرسته په هیل فایر نومي میزایل د وشتلو صلاحیت لري. بلخوا د اسلامي دولت په ټویټر پاڼه خپره شوې ویډیو کې یو جاز ځمکې ته د غورځېدو په حال کې ښودل شوی، په کې ادعا شوې چې دغه جاز د دوی وسلوالو وشتلی دی. تمدا چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. د ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نوراف خالد اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمایندګي شامل وي. وروستۍ خبر دا چې امریکا د اټمی او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې د راس پینګ یانګ ته د وروستیو اټمی او میزایلونو د ازموینې سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې دغه بندیزونه یو ورخیز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه وروستي قرارداد نه پس لګول شوی چې په کې دغه ازموینو غندنه شوې ده. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د قراردادونو په نه بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلستیک میزایل ازموینه وکړه او ادعای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري هم اوریدئ شئ. خیبر پختونخوا کې د ترهګرو تازه بریدونه. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي ترهګر د ټول دنیا بدلې د پښتنو ناخلي.
دشتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې ناخلي. حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تاپی ګیس منسوبې سره به د هیواد د توانایي په بحران قابو عمومي. او د اورګزو د مشرانو جرګې د لاکور کړي چې حکومت د بې کورشو خلکو ستونزې نه واري نو په احتجاج با لاس پوري.
دا جرګه دلته په پاڼو پولیټیکل انتظام کمپاؤنډ مخته ناشته وي تر سوره پوري د مونږ واپسې نوي شي اوره پرې به دا جرګه ناشته وي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کو اڑمبے راپور د پیخبر د بمی چودن پاڑا باندھے چې 13 ورځ پیخبر صدر کی پا بس کی شوی وا په دغه بمی چودن کی د وجل شو کسانو شمیرا شپاڑا ستر سے درې دا د عوامی نیشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وې دي تر هغه د ټول دنیا بدلی د پښتنو ناخلی او باید د پاکستان واکمنان د دې خبرې سغم وکي. تفصیل له پیخبر غلام غوس راکې.
سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي نو نن له پیښور تر درګۍ ملاکن پوری یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوی سلور تنه سی ایم ایچ پوځي روختون ته رسول شوی دی او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوولس سخت ټپي شوي کسانو علاج روان دی چې په کې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو او 11 سم کر پاتے دی 11 کی سم سر این ٹی کے پراتے دی جنرل آئی سی یو کے دے کارڈ تھریسک وارڈ کے پراتے دی او کیجولٹی سرجیکل کے پراتے دی اگے کی دو کسان چ کم دی اگے حالات لگ تشویشناک تے
نہ آوازی نن پ پختونخوا کی د ویر نڈکی چغی و ہلکی گی بلکی پتیرو نزدے سو میاشتو کی د پختونخوا پ 400 کی باچا خان پونتون پ نخشو او بیا پ شوکدر کی عدالتونا پ نخکڑے شو او د تیری یوی لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین وایي
دهشتګرد ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه اخلي. حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي، ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت دا خپل اف سی ځواکونه واپس کړي او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نورا پرې خودلی شي.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے.
یوا صوبہ چې په لومړی سب کې د ترګری ښکار ده او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی اوچتوي او چاودنی کیږي. دې صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دی ایف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وہ پنجاب کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې ده او وژل شوي کسان په تخبایې، مردان، شیرګر، چارسده او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوتاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګیس پایپ لاین پروژې سره به په سیمه کې د توانایي په بحران قابو وموندل شي. بلخوا د ترکمنستان صدر قربان ګلی محمد دوب وایي چې په تاپی منصوبې کار روان دي او د دې منصوبې له وجې به په سیمه کې معاشي استحکام راشي. د ترکمنستان د صدر دورې په حق له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکړي.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یادښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزی په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمه لپاره به په ګډه سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګ کې یو لوی منصوبه ده او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکې د دې منصوبې له وجې پاکستان کې د ګیس په کمی قابو وموندل شي. د دې ترڅنګ د بنیادی ډانچې ترقې لپاره ترکمنستان سره په ګډه کار کوو او د بنیادی ډانچې ترقې نه بعد اولس ترمنځ رابطو او سیاحت ته وده ترلاسه شي.
دستوري ته د ترکمنستان صدر قربان علي محمدو فیناوا چې تاپی منصوبې له وجې گاونډي ملکونو ته ډېره فائده رسی.
پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی او دواړه ملکونه په ګډه سره د دې سیمې د امن لپاره کار کوي. د پاکستان دورې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په تاپی منصوبه کار روان دی او د دې منصوبې نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډېره فائده رسی بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانیسته کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه.
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اورګدو جن سه کې مشران وایي چې له اتو کالو راهسې دوی د خپل کورونو بهر دي او دوی سو سو واره له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل کورونو دستانه کی، خو د ډیرو لوزونو باوجود هم د غستون زهواره نشوه. که اوس هم حکومت د دوی غم مون خور نه دی با بل لار خپل کی دی با کوم لار خپل وی په دغه اړه باندې سراج زهیر نور معلومات راکړي.
د اورګزی جنسی قامی جرګه ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پورې د متاثرینو واپسی و نکړه نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورګزو جنسی کې پولیټیکل انتظامیا هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی جنسی ملک حبیب نور ویل چې لا تو کالو راسې د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي، خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی، نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شیخ سعید کی نیوی پ 11 اپریل سے دوبارہ ہوں گا جرگا روختلا پغی جرگی کے دا فیصلہ ہوش وا چدا جرگا دلت بو پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مخت ناستوی تو تر سورا پوری د مونگا واپسی نیوی شی اور پر بدا جرگا ناستوی.
حمداشن یوبل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیڑا اوے
چے سب ور شو ور بی جن تن تلی یوم می تعلیم ستنے می واڑو تعلیم ستا بخی ان پڑھ پاتی شو 15 16 خلق کی لاکان دی
مشال ریڈیو پقامی اسمبلی کی دفاتہ پارلیمانی مشر شاہ جی گل نپد حق لو پختل نو حقوی چی دقامی اسمبلی غنڈا روانہ دا او دے بدا مسالہ د زیارت پورز پو اسمبلی کی راپورت کوی
دفاتہ ڈی پی دے پر اول دل پا تاریخ کی چتر کم نا وقت نا ڈی پی شروع شوی ٹولے ورتا سل ارب روپے نئی ورکے شوی پتر بجٹ کے دے پارا سل ارب روپے یخ ہوئے اگر سل ارب روپو فائدہ داشوا چدیار لس ارب روپے ریلیش ہوئے پکے اس پر ورستے ہفتہ کے دے جمعے پورز باندے فنانس منسٹری ورکڑے فاٹا سیکچیٹ تھا حقیقت تے چید ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی تطولنا مخ کیا ایڈی پی شوی دی او تروسا پورے دا غوا پسین دا شوی
دا دی مشارانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا دا دریو لکن زیاد خلق متاثر شوی دی او پا کوہات پیخور فتح جنگ او پا نور خارونو کی دا متاثرین رجوان تیرے وی
مشال ریډیوګي اوریدونکو سورزو افغان د افغانستان پاړه باندې یو سور پورنو ته افغان حکومت د نظام د ګډوډي د احتمال پاړه سرګندونه یوازې د ګمان په حد کې بللی د جمهور رئیس مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وروستو لاغی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي 2014 کال لستونزو ډک کال بللې دی او ویلي دي چې د حکومت د بقا خوندیتوب به یو لوی ازموینه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولس هیسم د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې 2014 کال به هم د 2015 کال په څیر لستونزو ډک وي، د حکومت د بقا خبره یو ازموینه ده. په دغه اړه باندې صفي الله ستانکزی راپور راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سکال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سکال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یو لوی ازموینه وي. ښاغلی هاشمی دا هم ویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پلی سر بیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د برلي کېدو لپاره هڅه کوي، د ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وی چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخ کې داسې وړاندوینې شوې وي چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
یا هم قسم بود کې نظام افغانستان بر هم میخوره، ولی فقط یک حد
د جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلی واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سه‌شنبې په ورځ ویل چې په 2014 کال کې بعد افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی ازموینه وي. د خغلی هیثم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوی دي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د ناټو سرمنشي د کابل د دوه ورځنۍ سفر په پای کې ویلي چې راتلونکي وړې به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چېرته داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې. هغلی وزیري په ځواب کې ویلي،
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دینه یو لوی ډراما جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفینو دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي. او په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګینې سو ناپلون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. نو زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و. او د دې په څنګ کې منګه ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي، وسلوال پوځ امادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناټو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناټو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشورو او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناټو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، د ټولو هندوستان، د ټولو هیوادونو ته، ایران، د نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي، نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د څانګې او مشروایي په فاټا کې د هغه سکولونو تړلو حکومتي کړنلاره چې له اویاو زده کوونکو کمه شمېره لري د دې مقصد د تعلیم معیار او د وسایلو په سمه توګه کارول دي. خو بیا د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې د ځینو سکولونو تړلو سره به په قبایلی سیمو کې په تعلیمي هلو ځلو بد اغیزه پریوزي. په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیه شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمېره ډېره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا هلته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیه شریف وایي د دې پرېکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دو نه سکولونه دي نن دو نه کوڅه په کوڅه سکول دي په پاټه کې او بیا هم انرولمنت زم چا کړو دو نه انسنټیو زم پسم چې تاسو انرولمنت کم ني ګورمنځ خامخا په دې کې به انیشیټیو زم اخلي چې تاسو موږ به دا ګورو چې ډیسټنس سم را دي دا نه دا خامخا څه نه دي ګوري دا سې سکولم دي چې موږ راته 500 تعداد دي کنه او دوه دي دي ٹھیک شو او دا سکولم دي چې آلته کې 20-25 سټوډنټ ناشې دي او درې دي چې دي د دې نه موږ دا حل دي کنه چې موږ دا سې ګورو چې هغه سکول موږ ون ټیچر کو او هغه موږ دوه ټیچر کو چټ کو او په دې کې موږ دا ګورو چې سینیئر کس موږ ډیسټرب نه کو.
خو بیا د قبایلی سیمو زنو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې پکې د هغه سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې زنو تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رائټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلی سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمېر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
اسه خلکو د سیو رائے ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پی دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا د سکولونو نمبر شي. نو ما سیکرټری صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم د دې شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو له، نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په ښه نیت باندې پالیسي جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسي د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار دا ده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا دې چې سټوډنټس نشته دي، نو دا هغه کومو افسرانو چې پیزیبلټي ورکړې وه باید چې هغه راونی شي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي؟ د دې سره مونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. هغه شته نه په ځمکه باندې هغه سکول ښکاري نه، نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي؟ هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره به هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به جوړي، نو دغه ماشومان به ورته شفټ کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لرې ساتلو لپاره.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلی سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره د زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو د پاره پالیسی یعنی هغه خلک جوړی چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې نه دي کړي. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول پکې شته دی، ماشومان پکې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غلیز علاقه ده، نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. دا یو ظالمانه پالیسي ده. موږ مخکې د دې مخالفت کړی، موږ اوس هم د دې مخالفت کوو، موږ په هر فورم باندې د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلی سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح به نوره هم ټیټه شوې وي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردن کو مشال لیډو د غوګي او درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه هنیمه بجې کېدون کې دی د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اور په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د باس د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایم فیل یو زده کوونکی پرون مازیګر په حق رسېدلی دی. د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکر اسلام منلې ده. د اورګزو قومي جرګې د لکه ورکړې چې حکومت د راتلونکي میاشتې تر اولې نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونکړه، نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. هلته په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجګل وای دا مسله به په قومي اسمبلۍ کې راپورته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه په نوی لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره مکمله تیاری لري. نوموړي دا څرګندونې د نیټو د مشر د هغه خبرو په جواب کې کړي چې وای راروان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د یو جاز د غورځولو ادعا کړې، خو پوځ یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک ښار سره نږدې د دغه هیواد یو پوځي جاز غورځېدلی. پوځي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو اسلامی دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلی او غورځولی دی. تمه ده چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. او امریکا د اټومي او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشتې بیلستیک میزایل ازموینه وکړه. ودای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. مهم خبرونه مور د اوردونکو سرزو اسلام آباد تا چرتر زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینا مهم ټکی وړاندې.
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ په پیښور کې په شوې چاودنی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د شروع په ورځ د پیښور په سنهری جمعات سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 تنه زیات جوبل شول. ورسپانه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا لومبۍ چاودنه نه ده. له دې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخه کړې شوې دي، خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړې شوي. ورسپانه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کولو لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي، بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښتل شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی. د سره سره د امنیت په انتظاماتو د هم نظر ثانی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د ښځو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټې پورې وخت ورکړل شوی دی. ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو د اول ورځې نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېښنې ښودلې دي، خو د حکومت لخوا جواب داراغې چې په بل کې د قرآن او سنت پر ضد کم شکونه وي، نو عالمان د نشاندهي وکړي، حکومت به ترې هغه شکونه لرې کړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمېر مسلو سره مخ دی، نو په داسې حال کې دا ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی، نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي او په اسلام کې د ښځو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت د بیان کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورسپانې د پیښور پرونی برید په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې که هم په پاکستان کې د سمودې لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو، خو اوس یو ځل بیا بریدونه پیل او ډېر شوي دي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي بشیر ګواه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پرون پېښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې 14 کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تروي چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورځپاڼې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یوه حمله کې 13 او تر هغې مخکې 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید کې تر 60 ډېر کسان ووژل شول. د پېښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړۍ حمله نه بلکې درېیمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډېر خلک وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دي او ویلي دي چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزورې نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډېر شمېر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړي دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړي خو لا هم دوامداره ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوي چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې له کبله به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغې ډلې بریدونه ډېر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روان کال په نومبر کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د نمائندگانو په سیالۍ کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه ګوندونو نمائندگان د خپلو مخالف امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکایي ټلویزیوني چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړی پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیوني چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایې د مارچ پر 15 ورکړل شوې. په راتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایې اچونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3.6 اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 260 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې یې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړی دی. له دې سربېره ټرمپ په شمالي کیرالاینا او الینوی کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلې دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډېر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند 619 رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې 390 ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کېدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د 2210 رایو ضرورت وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه امریکایی فارن پالیسی مجلی پا لیکنه که دا افغانستان دا روغ جوڑی پا بحیر که دا پاکستان رول تکتن شوی دا لیکنه ترمخه دا افغانستان دا سولی پا پروسکی خکیل حیوادونه دا پاکستان لحکومت غواری چی دا خوب دا طالبان و ترمند دا توپیر پالیسی پا بشپل توگا لمن زیوسی دا لیکنه مهم برخه هارون باچاو رایی
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میز ته د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستانه غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یوه پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یوه وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړیو ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتی او پر دوی د تشدد پیښې نه راپور کیږي او په دې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثره ښځو سره ناسمه وي. بلخوا په دا هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتی او پر دوی د تشدد په اړه قانون سازۍ کې مشکلات مخې ته راځي. د دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه. د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یوه 18 کلنه جینۍ چې خپل کور ته په لاره وه 50 کسانو وتښتوله، له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړه او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد روانې سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی وه چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې هغه په هوش کې راغله نو د خپلو تښتونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه 15 واړه اوس نیول شوي دي چې د تیر ګل په ورځ عدالت ته وړاندې کړی شول. اس ایچ او پرویز حمید وایي د دغو 15 کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتی رپورټ درج کړل شوی دی او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې کې مړې شوې دي. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یوه 11 کلنه ماشومه چې له سکوله کور ته روانه وه ناپیژندل شوو کسانو وتښتوله او له جنسي تیري ښکار شوه. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د یوې 15 کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که څه هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې ښځې خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چوپه خوله پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن بیا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې 1,450 جنسي زیاتیو او 300 د ډلهیزو جنسي زیاتیو رپورټونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثره ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپندنت لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقونو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې څه قانوني حیثیت هم نه لري په دې رد چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
د فرخند اسد راپور مورید اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوم.
خبر کے ساتھ ماں بابو کش کے مر گئے نا لحت میں ٹول پبن سر سو بہو سار بابو بلے جب دانا پچھڑو خسرا گلے یما بابو کش کے مر گئے نا پسند کدن میں سانا سرکڑا بابو سار بابو سسر گو میں تک دلا سنا ببو کش کے مر گئے نا وہ ملنگ کرما سال میں سما زار تنا اولت و مادا سا دلا سا وہ ملنگ کرما سال میں سما زار تنا اولت و مادا سا دلا سا کش کے مر گئے مسلمان پچا کے نشتا بابو زار بابو بلے مربر گل سم سوکھ میں مت پفلا گنا بابو کش کے مر گئے.
سندر مورد اردن کو دا مشال ریڈیو دے او سرزیو راپور تا دا بخری نریوال سازمان پا یو راپور کی لکری دی پا دا سی حال کی چی یونان تا پگن شمیر کی دا افغانستان او شام کڈوال ورزی دا ملگرو ملتنو دا کڈوالو ادارے ویدی دی پا دی کی اتیا فیصد خلق دا جگڑو او تشدد لوجه خپل سیمو پر خودو تا ارشی ویدی دا راپور مهم تکی انیسا اجمر لانده کی.
د بخنی نړیوال سازمان لیکي درش کلن افغان ځوان چې مسی نومیږي د افغانستان د ایران او ترکی په لاره د اوږد سفر وروسته د یونان یوې جزیرې لیسوستا ورسېدو د غزینه په کشته کې د اتنس په لور روان شو. له دې وروسته مسی چې حقیقي نامه یې دانه ده لمک دنیا سره نږدې ایډومینی کلي ته هغه مهال ولاړو چې د کډوال لپاره د اروپا پوله تړل شوې وه. یاد پوله لومړی د افغانانو لپاره وتړل شوه، وروسته بیا د نورو ملکونو د کډوال لپاره هم بند کړل شوه. مسی وای د افغانانو د نه پریښودو په اړه خو ورته سونه ویلی شو، خو په بله ورځ بیا کډوالو یوه مظاهره وکړه او د مقدونی د پولیسو مشر سره د خبرو لپاره ولاړل. هلته ورته ویلی شو چې آسټریا د افغانانو منلو ته تیار نه ده او سر بیا کډوال بیرته لیږي. مقاله لیکي مسی د دې حالاتو له وجې ډیر خفه و. مسی وای پولیسو چې کلا پر ځنو افغانانو اتنس ته د بیرته تللو فشار اچولو، نو دوی د بیرته تللو لپاره د یو بس ډرایور ته د یو مسافر په سر 45 یوروز ورکړي. خو نوموړي زیاتوي چې د بس ډرایور نه تللو، چې کله بیا پولیسو په وړیا توګه بسونه راوستل نو ډرایور مسی او دغه ملګرو ته بیرته خپلې پیسې ورنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د مسی په حواله لیکي چې له مختلفو نړیوالو ادارو سره یې کار کړی و، وروستو له طالبانو له دړکو له وجې افغانستان پرېښودو. د مسی تعلق د افغانستان له غزنی ولایت سره دی، خو د 2002 کال راهیسې په کابل کې پاتې شوی دی او لومړی کار یې هغه مهال پرېښودی و چې ورته لومړی درکې ورکړل شوې. مقاله لیکي مسی ته چې بیا دړکې ورکول شروع شوې، نو یونان ته د راتلو لپاره یې سمګلر ته $2,500 ورکړې. مسی وایي کله چې په پولو تېرېدو نو داسې فکر به یې کوو چې په اسانه به سفر وکړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني ته یې تلل غوښتل ځکه چې هلته به پناه واخلي. مسی وایي د درې اونیو د سفر وروسته د ربړ په یوې کښتۍ کې د یونان لیسووس جزیرې ته ورسېدو. نوموړی وایي په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 کسان سپاره وو. د دوی د ادرولو لپاره پرې د ترکی ځواکونو اوبه هم اوشیندلې چې ټول لوانده شول.
مقاله لیکي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې افغانانو د شام کډوال داخليږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو تشدد له وجې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. مقاله لیکي د شام او عراق خلک چې یونان ته زیاته شمېره کې په داخليدونکو کډوالو کې په دریم نمبر راځي، ورته د یونان لخوا د شپږو میاشتو د اوسېدو اجازه ورکول کېږي، خو افغانانو ځینو نورو ملکونو خلکو ته یوازې د 150 ورځو د اوسېدو اجازه وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د مسیح په ګډون مختلف کډوال احساسوي چې له هغې سره ډېر بد سلوک کېږي. دغه کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې نه حالات خراب دي او د هېواد خلک خپل ژوند خوندي کول غواړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 16 بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په 8 منټه د پاسه 16 بجو.
د پښتو نوموړي لیکوال شاعر رابینزورګر غنی خان لیکلی کتاب دی پټان پښتو ترجمه مارکیټ ته راغلی. دغه کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکی وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپل ټولنې په خو بدو ځان خبر کړي. په دغه اړه باندې د فرخنده اسد راپور ورو.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکه په ټکه پښتو ته اجبارل شوې ده. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې مېشت ثوابي یو اوسیدونکو خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوې ده، خو دوی ټکی په ټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوې هغه سی وړاندې کړی دي.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی ده. دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي، دا غي متن چې کوم ده دی جبې نه بلې جبې ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی، دا لږه ګرانه ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو بیا تو کې بیا هم دا ترجمه ما ټکی په ټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبی رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړو دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې ده. هغه د پښتنو د ټولنې زنیخې او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دي. دی پټان کتاب یو غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اګیانه وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په خو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کوم ده چې لکه پښتون چې کوم دی د موسیقي خوخی خو موسیقار نه خوخی نه دا خو لکه په ټپ کومیډي کې او د سپخندا کې ډېر خولي خبره ښکاری. خدا زمونږ د ماشته ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول مر چې کم زمونږ کسبګر دی موږ ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زمونږ ذهن تر سوچ راغی چې را دا کتاب چې کم دی دا د دې د دا چون کې پښتون لیکل دي او بیا د سبي کې کم مسلې دي هغه باقي زمونږ په معاشره کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کم دی دا
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دي او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي د پریمین دي. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړي دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
د فکر دا دی چې د انګریزي ژبې اول خدای چې خلي کړي ده چې زما یو خیال زما یاد شي چې په 1902 کې په خبرې یونیورسيټي کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیات او ویل نو زمونږ یو انګریزا پروفیسور وا یو ځل هغه زمونږ په سیمپل کلاس کې وي چې کاش دا چې انګریزي ما هم د کله شي کوم چې په ځان کې لري. خو خبردار چې دي کې او د جبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپ خبرې ویل شوې دي. یو ځل داسې سیمینار کې ما خبره ویلی وه چې هغه هم پکې غني خان هم ناست و دا په ژوند کښې. ما ویلي چې ما چې دا دی پټان داسې دی لکه چې غني خان انګرېزی کښې ټپه لیکلي لکه پښتو ټپه څو انګرېزی کښې ولیکي.
لیکوال انځورګر او شاعر غني خان په دی پټان کتاب کې د پښتنو له زاړه ټوپک او نوې مېرمنې سره مینه، د خپلې ځمکې سره مینه، د موسیقۍ سره مینه خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړي دي. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغه پکې د پښتنو د خویونو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند د تېرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلومې. که موږ د غني خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غني خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي، د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنګ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون، خو مې تش ژوندونه خوش مار تقار شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کرتم نو بد لګي که نه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندی بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو لپاره د سلیمان خان په آواز دغه سندره وړاندې.
پشمار وخانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا ہوئی پشمار